درنو او قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده د زمری اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ نه نیویه مکالیزه. په دې مناسبت تاسو ټول اوریدونکو ته مبارکي وایم. زه اسمت څاروانیم، د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د خپلواکۍ د جشن د مراسمو چې په ځینو شهرونو کې جوړی شي او دغه راس د اوربند لپاره د افغانستان د حکومت د سلام شروع په باب راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. نن په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د نه نیویې مکالیزې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان نوی صدر اعظم د کابینې ځینې غړي معرفي کړل او د فلسطین د فوټبال ملي لوبډله نن په کابل کې د افغانستان له ټیم سره دوستانه مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ د اعلان نه نیویې مکالیزه لمانځل کیږي. د پاشا امان الله خان تر مشرۍ لاندې افغانستان په 1919 میلادي کال له انګریزانو خپلواکۍ اعلان کړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې ورځې په مناسبت ځانګړو مراسمو ته امنیتي تدابیر نیولې دي. د دفاع وزارت مرستیال او د کابل د ګارنیزیون مشر جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل هغه کار چې د افغانستان د خلکو په نومبرکو سرتیرو پورې تړلی دی، دا دی چې هغوی به د خلکو د ساتنې لپاره له هیڅ کاره ډډه ونه کړي. هر کال د اسد په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت په کابل او نورو ښارونو کې جشن او رسمي مراسم جوړیږي. په ننګرهار کې چې د پاچا امان الله خان مقبره ده، چارواکي وایي چې د دې ورځې د لمانځلو لپاره ځانګړي ترتیبات نیولې دي. د پروان والی فضل الدین عیار د خپلو پولیسو په تشکیل کې اصلاحات غواړي. فضل الدین عیار پرون شنبه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل د پروان د پولیسو په تشکیل کې یو شمېر غیر مسؤول او غیر مسلکي کسانو بې نظمي او ګډوډي ته لار هواره کړې ده. فضل الدین عیار وویل چې د کورنیو چارو وزارت د دوی پر شکایتونو غوښونه کاڼه کړې دي.
پولیس نگهبان شهر است، پولیس باید امنیت
بیاره. دوی وای پولیس ته شهر ساتون کې دی، پولیس باید امنیت ټینګ کړي. دا نه چې د پولیس موټر د قدرت د مالکانو د دروازو شاته ولاړ وي. د پروان والی وویل چې د دې ولایت د پولیسو په تشکیل کې د غیر مسؤول او غیر مسلکي کسانو د موجودیت په اړه ولسمشر ته هم شکایت کړی دی. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه پولیس څه نه دی ویلي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې نن یک شنبه په کابل کې مسابقه لري. دواړه لوبډلې به نن ماښام د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د نه نیویې مکالیزې په مناسبت د کابل په غازی لوبغالي کې دوستانه لوبه وکوي. دا له څو لسیزو وروسته لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ لوبډله افغانستان ته راځي او مسابقه کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې لوبې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر غوره کړي دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون شنبه د خپل کابینې مهم وزیران معرفي کړل. د پاکستان نوی صدر اعظم پرون د خپل هیواد د ولسمشر ممنون حسین په حضور کې لوړه وکړه. عمران خان د لوړې تر مراسمو وروسته د کابینې د وزیرانو غیر مکمل لیست خپور کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته شاه محمود قریشی ټاکل شوی او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر پرویز خټک د دفاع وزارت ته غوره شوی دی. د پاکستان ملي جرګې د صدر اعظم د چوکۍ لپاره په 1/16 اویا مثبتو رایو عمران خان انتخاب کړ. عمران خان پرویز عارف علوي د ولسمشۍ لپاره کاندید کړ. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي دي چې د نورد ستریم 2 د پایپلاین له بشپړېدو سره هم اوکراین باید اروپا ته د ګازو په صادراتو کې مهم رول ولوبوي. انګیلا مرکل پرون شنبه وویل پر دې مسأله د روسیې، اروپایي اتحادیه او اوکراین ترمنځ د خبرو هرکلی کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې دا مسأله له تجارتي اړخه روسیې ته مفهوم لري.
Северный поток 2 это исключительно экономический проект.
دوی نورد ستریم دو پا بشپر دول اقتصادی پروژه ده. دا پروژه ده اوکراین لخاوری ده روسیه ده گاز ده ترانزیت دوام ته خرن نپیشوی. زه پا دی اره ده جرمنی ده صدری ازمی پا موقف پوهیجم چه پا مکرر دول ده مسئله را پورته کوی. د امریکا متحده ایالات د نورد ستریم 2 پایپلاین له پروژې سره مخالفت لري او ادعا کوي چې د ګاز دا پروژه به د روسیې په ګاز د جرمني اتکا زیاته کړي. اوکراین ویره لري چې د نورد ستریم 2 پروژه به روسیې ته لار ورکړي چې اوکراین د ګاز د ترانزیت له تجارته بې برخې شي. نورد ستریم 2 د روسیې طبیعي ګاز پرته له دې چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي جرمني ته رسوي. او په اندونیزیا کې پرون شنبه د 2013 میلادي کال آسیایي لوبې پیل شوې. د لوبو د پیل رسمي مراسم د اندونیزیا د پلازمېنې جاکارتا په بونکارنو لوبغالي کې ترسره شول. په سټیډیوم کې پرون 240,000 کسان د نندارې لپاره راغونډ شوي ول. په دې مراسمو کې د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویډیو دو هم ګډون درلود. د مسابقو دا لړۍ به دوې اونۍ دوام وکړي. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. زموږ خبرونې د انټرنیټ له لارې هم ترلاسه کولی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8:00 شوې. د روانې خبري مجلې په دوام کې د افغانستان حکومت په لوی اختر کې له طالبانو سره د اوربند پر اعلانولو غور کوي. د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې نن د خپلواکۍ د جشن مراسم جوړیږي. په پاکستان کې د عمران خان حکومت ته ولې ځینې افغانان هیله مند دي؟
اوس چې دا د عمران خان په حکومت باندې دا تور دی چې دا د پوځیانو لخوا واک ته رسېدلی دی، نو په دې اساس باندې ملکي حکومت به هم خپلې پالیسۍ له نظامي حکومت سره برابروي.
په ترین کوټ کې خلک وایي له جګړې ستومانه شوي، اوربند او دایمي سوله غواړي.
دا ملک چې نور نه راخرابوي، بس ته ډېرې وژړول، ډېرې وران کړل، د قلم جګړه چې سره وکړي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د سولې د عالي شورا او د علماو شورا غړیو ته وویل چې له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه سلا مشورې روانې دي او خپل پریکړه به د هغو سپارښتنو په رڼا کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کیږي. د افغانستان د علماو سراسري شورا او د سولې عالي شورا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د لوی اختر په مناسبت هم اوربند اعلان کړي. خو ښاغلی غنی وویل سوله د ملت یوه لویه غوښتنه ده، د سولې د پروسې په اړه ملي اجماع شته. د په دې اړه د دیني عالمانو د فتوا او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو سره د مشورې او غونډو یادونه وکړه. ولسمشر غنی همداراز وویل چې د اوربند په اړه د سولې د عالي شورا او د علماو د شورا د غړیو غوښتنو ته احترام لري، خو اوربند باید دو اړخیز وي او اصلي موخه یې سوله وي. ښاغلی غنی همداراز وویل چې دا به ونه مني چې د هیواد په یوه برخه کې اوربند وي خو په نورو برخو کې جګړه دوام وکړي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو د تیر اختر په مهال د اوربند د اعلانولو په وخت کې ویلي و چې دوی په هر اختر کې اوربند کوي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ډیر ژر اوربند اعلان کړي.
حکومت پروژه شوس بررسی میکنه، شاید تا به زودترین فرصت ممکن اعلان کند.
شاه حسین مرتضوی په دیاره د جزئیات ول ورکول لري وکړه او نو ویل چې حکومت دقیقا څه وخت اوربند اعلان پلان لري. خود جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوری پر ټوټر پرون لیکلی چې د اوربند اعلان پړه بحثونه د شنبه پورې هم روان ول او حکومت بل ټولو شکلو خواو سره تر مشورې وروسته خپل پریکړه اعلان کړي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده پرون یو ور بیا ویلي چې غواړي د د پوینا د افغانستان د اشغال د پای ته رسیدو لپاره له امریکا سره مخامخ خبري وکړي. هیبت الله اخونزاده په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې له واشنگتن سره صادقانه سپینی او داسې مذاکرې غواړي چې نتیجه ولري. په دې بیان کې د افغانستان له حکومت سره د اوربند هیڅ ډول یادونه نه ده شوې. په افغانستان کې له طالبانو سره د حکومت له لورې د اوربند خبره په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په وروستیو دوو اونیو کې سلګونه کسان د خونړیو حملو قرباني شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشت برچي سیمه کې په انتحاري حمله کې د څلوېښتو زده کوونکو وژل کېدل تاییدوي. په بیان کې ویل شوي چې په دشت برچي کې په انتحاري حمله کې اوه شپېته تنه زخمیان شوي ول. خو په افغانستان کې د کوچني اختر په ورځو کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ موقت اوربند په خلکو کې د دایمي اوربند د ټینګېدو هیلې پیدا کړي دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د افغان ښځو شبکې او صلاح کنسرسیوم په نوم یوې ټولنې یوه تازه سروې کړې چې څرګندوي چې 90% هغه افغانان چې دوی خبرې ورسره کړي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند ملاتړ کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند چې د عمران خان په مشهد پاکستان نوی حکومت به له کابل سره همکاري وکوي. د تحریک انصاف ګوند مشر پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د 22 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. احمد شیبر په دې موضوع د سیاسي چارو له کتونکي مجیب لمر سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د عمران خان حکومت ته ولې کابل یو څه هیله مند دی. ښاغلی لمر وایي
مخکې چې وو دا د پاکستان سیستم دواله سوه هغه په دې معنا چې یو ملکی حکومت موجود و هلته یو نظامي حکومت موجود و اوس چې دا د عمران خان په حکومت باندې دا تور دی چې دا د پوځیانو لخوا واک ته رسېدلی دی نو په دې اساس باندې ملکي حکومت به هم خپلې پالیسۍ له نظامي حکومت سره برابروي نو په دې اساس افغان حکومت د پاکستان له پوځیانو سره خبرې کړې دي دوی مذاکرات اوس هم جریان لري دوی چې هیله مندي څرګندوي چې له پاکستان سره به روابط ښه شي دلیل یې همدا ده چې اوس هلته ټول مسایل یو لاس شوي
بله لیکن ځینې څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان داسې توقع لري چې څومره چې د افغانستان جګړه اوږدي شي هغومره به شرایط د دوی په ګټه تمامي شي. فکر نه کوي چې دا هم خپله سیاست دی چې افغانانو ته داسې نظر ورکړي چې عمران خان د پوځ سړی دی نو تاسو صبر وکړئ چې اوس به تغییر راولو؟
نو پاکستان دا څلوي ساله دا کار کړی دی او هغه څه چې افغان حکومت کړی هغه دا دی چې د کاغذ په مخې له پاکستان څخه مشخصا د پاکستان له پوځیانو څخه توافقات اخیستي دي. اوس فکر کوم هغه وخت رسېدلی دی دا څه چې کاغذ په مخ را اخیستي دي دا عملي کی او د عملي کېدو لپاره یې د افغانستان لپاره یو څه هیله مندي شته ده چې د عمران خان پر اتاک سره به کله چې دا خپله پالیسۍ اعلانوي او حکومت اعلانوي نو کابینه تشکیل لري وروسته به اساسه پاکستان د همکارۍ قدمونه واخلي.
د افغانستان د حکومت ځینو چارواکو په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان تمه لري چې په دوو درو میاشتو کې به ځینې تغییرات راشي. آیا فکر کوي چې دغه تمه یې هم د عمران خان له راتګ سره ارتباط لري؟
ولا د دې نشته چې مونږ د شي د تغییرات راشي نو دا څر نه کوي چې دوی د تابې مبنا شي ده.
د سیاسي چارو کتونکو مجیب المرو
ازادي خبری مجله اوري
نن د اسد اتوشتمه ده او په افغانستان کې له بریتانیا څخه د خپلواکۍ نه نیوی مقالې سلمانزل کیږي. په خاص کونړ ولسوالۍ کې پرون شنبه په دې ویاړ مراسم جوړ شوی وو. په مراسمو کې افغان امنیت یو دفاعي ځواکونو پریډ هم وکړ چې د راټول شوو خلکو لخوا بدرګه کړی شول. غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی وو.
د مرکز اسداباد په ګډون د کونړ اکثره بازارونه لوی لارې او کوسی د هیواد په درې رنګ بیرغ او د غازی امان الله خان پاکستان خپل شوی خو د غونډي ځای کې بیا د ماشومانو په تنو له ملي بیرغ جوړو شو جامو پر سرونی خولیو او په لاسونو کې نیولو ملي بیرغونو را پیدلو بیل خوان کولو د لوژ یا د ریز مخته د سرحدي ملي محلي او د امن نظم پولیسو ملی اردو او د ملی امنیت قطعی تیر شوی. چې د ځواکونو د لیدلو سره د عامه خلکو په زړونو کې د روښانه او پرامن افغانستان هیلې زیاتېدلې. له انګریزي ښکېلاک څخه د هیواد د 99 کلیزې لمانځغونډې کې خویندو هم د خپلو مشرانو میړانې وستایلې او د هیواد اوسنۍ ساتونکو ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړ. مدنی فعال محمد شعیب غروال وویل افغانان د غازی امان الله خان او د هغه د همسنګرو او هم فکر ملګرو په قربانی او لاسته راوړنو ویاړي، خو په هیواد کې اوس داسې کسان او کړۍ پیدا شوي چې په افغانیت او اسلامیت شرمیږي.
ځینې خلک اوس هم د پردیو ډول ته ګډیږي، اوس هم د افغانستان ګټو ته په یخ کې خولي کیږي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په خپلو خبرو کې وویل افغانانو تل د زیاتو سرخندنو او قربانیو په بدل کې ازادي اخستې، خو ترلاسه کړې ازادي د اختلافاتو ښکار شوي او هیواد یوې بلې جګړې ته داخل شوی.
وروستۍ جګړه چې د غازی امان الله خان تر مشرۍ لاندې د ازادۍ جګړه پیل شوه او بالاخره زموږ خارجي او داخلي استقلال قبول شو، مګر موږ ونه ساتله. د روسانو په وړاندې جهاد هغه ازادۍ ته رسېدل او دا وطن د ازادولو آخرین منزل ته رسېدل او وروسته بیا وروستۍ څه راپېښ شو په هغه تاسو فکر وکړئ.
زه د هر دښمن د سترګو خار یم، اغزه یم، اغزه یم، اغزه یم.
مخکمه په خبرونو کې هم واوریدل چې ټاکل شوی ده نن په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې هم د خپلواکۍ مراسم جوړ شي. اوس به هم نوریاس نوری درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
پر غزنی د وسلوالو طالبانو بریدونه یوازې پر ځاني او مالي زیانونو پورې نه محدودېږي. اکانومست مجلې په خپله وروستۍ ګڼه کې پر دې موضوع تمرکز کړی او لیکي د غزنی ښار چې نفوس یې 250,000 دی، اوسیدونکي تر اوسه د وروستیو جګړو د قربانیانو ښخولو ته دوام ورکوي. د هغې جګړې چې د ملګرو ملتونو په وینا د 110 او 150 ترمنځ ولسي خلک او شاوخوا 100 سرتیري او پولیس پکې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو ته هم د په سلګونو تلفاتو د اوښتو خبره شوې. پر دې سربېره د طالبانو نو په پراخو بریدونو کې په ښار کې ډېری دولتي ودانۍ هم ویجاړې شوې دي. خو اکانومست مجله لیکي اصلي ګزار د ځاني او مالي تلفاتو نه، بلکې د افغانستان پر حکومتو چې طالبانو په دې برید سره د هغه حیثیت او وړتیا تر پوښتنې لاندې راوسته. د اکانومست په لیکنه طالبانو مخکې هم د کندوز ښار د لنډ وخت لپاره نیولی و او پر فراه ښار یې هم سخته حمله کړې وه، خو د غزنی د حملې توپیر په دې کې دی چې د غزنی ولایت د کابل دروازې ته نږدې پروت دی او طالبانو غوښتل چې په دې حملې سره وښیي چې هر کله او هر ځای چې غوښتي وي حملې کولی شي. مجله د کابل وروستۍ ځانوژونکې حملې او تلفاتو ته هم اشاره کوي او لیکي له دغه تیاره وضعیت سره سره که طالبان لکه د تیر کمکي اختر په څیر په لوی اختر کې هم موقت اوربند اعلان کړي، د سولې هیلې به بیا راوټوکېږي، ځکه له مخکني اوربند سره په افغانستان کې د سولې لرلید په اړه ډېر خلک هیلمن شوي وو. بزنس انسایډر خبرونې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو موضوع ته پام اړولی او لیکي د بلک واټر د خصوصي امنیتي کمپنۍ محسس ایریک پرنس هڅه کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې دغه جګړه خصوصي سکتور ته وسپاري. پرنس چې یو میلیارډر دی وایي باور لري چې د افغانستان لانجه د 2000 اجیرو سرتیرو او 3.5 میلیارډ ډالرو پانګونې سره هواریدای شي، په داسې حال کې چې امریکا له 2000 لومړي کال راهیسې پر دې جګړې 144 میلیارډ ډالر لګولي او اوس هم په دې هیواد کې 15,000 امریکایي پوځیان او 1500 قراردادیان حضور لري. د بزنس انسایډر خبرونه په لیکنه پرنس تیر کال د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو وړاندیز وړاندې کړی و چې د هغه وخت دفاع وزیر جیمز ماتیس ورسره مخالفت کړی و. له دغه وړاندیز سره اوس هم ډیر امریکایي چارواکي مخالف دي او پر دې سربیره په افغانستان او عراق کې د بلک واټر بدې سابقې ته په پام سره اکثره افغانان هم د دې مخالف دي چې دغه جګړه د خصوصي او هغه هم بلک واټر ته وسپارل شي.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اوسیدونکو وایي ل چاکري ستومنه شوی او په اختر کې دي. د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان د تیر کوچنی اختر په سیر اوربند وکړي چې دا لوی اختر له خپلوانو او کورنۍ سره په خوښۍ تیر کړي. د ترین کوټ شاریانو پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل که څه هم جګړو ترې هر څه اخیستي خو بیا هم لوی اختر ته خوشحاله دي، ځکه چې تمه لري د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان به د کوچني اختر په شان اوربند اعلان کړي. په دې اړه له اروزګان څخه د آزادی رادیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ترینکوټ ښار د نورو ورځو په پرتله اوس خپله بڼه بدله کړي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته سوې او هر کس چې ګوري نو د اختر لپاره یې څه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي رانیولي وي. له جګړې د دغه ستوړو که څه هم زړونه مات دي، خو راتلونکي لوی اختر ته ډېر خوشحاله دي او تمه لري چې د تیر کوچني اختر په څېر به افغان حکومت او وسلوال طالبان اوربند وکړي. دوی که څه هم تمه لري خو بیا هم لشکي لخواو غوښتنه کوي چې په لوی اختر کې دي اوربند حتما وکړي، ځکه د دوی په خبره چې نور له جګړې ستړي سوي او هر څه یې ترې اخیستي دي.
باید د طالبانو او د دې خوا د دواړو د هیله داده چې اوربند وکړي او دایمي سوله راسي، نور دغه جنګ د پای ټکی پشي دی.
غوښتنه خو مو دا وایي بیخي چې موږ به ویل چې لس پنځلس ورځې به اوربند اوسي، خدای دې وکړي چې اوربند اوسي. هر څه وخت کېږي، یوه ورځ، یو ساعت، یوه دقیقه، هر څومره چې اوربند موږ دونه خوشحالي د تېر د درس کال ټول تکلیفونه چې دي دا اوربند چې اوسي هغه ټول په موږ یېري.
اوربند خو د افغانستان هر فرد ما په نظریه غواړي.
دغه جګړه ځپلو دغه راز د پخوا په څیر د دایمي سولې غوښتنه هم وکړه. دوی وویل چې روانه جګړه د افغانانو په ګټه نه ده او ګټه یې بهرنیان وړي.
دا ملک چې نور نه را خرابوي بس ته ډېرې وژړول، ډېرې وران کړل. دا چې دا وطن نور جګړه سره دا ټول افغانان ستړي دي. نور غواړو چې خپل په وطن کې مو امن راسي، سوله راسي. غواړو چې قلم پورته کړو، د قلم جګړه دې سره وکړي.
د دې تر څنګ د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو هم لوی اختر ته د اوربند تمه ښودلې او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه یې د اوربند غوښتنه کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارواکي وایي چې هر کال زرګونه پولیس د مسلکي زده کړو ترڅنګ په اختصاصي برخو کې هم روزي، چې د کار د پولیسو سره د هغوی د دندو په مهال د جرمونو په کشف کې مرسته کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیسو مرکزونه شته او په پولیس روزل کیږي. له کندهار څخه د صادق رښتینی راپور واوري.
دا په کندهار کې د پولیسو روزنیز مرکز دی چې د جګړې له کرښو تازه راستنه شوي پولیس پکښې د نوو وسلو استعمالول او ګڼ نور پوځي مهارتونه زده کوي. د کندهار د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمنوال عبدالشکور خالد اریوال وایي د تیر خلاف اوس د ملي پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي او دوی په تیر کال کې 2600 تنه افسران او ساتنمنان چې وویشت تنه یې ښځینه افسرانې وې د ترهګرۍ سره د مبارزې، د نشه یي موادو د کشف، د بشري حقونو په تامین او ګڼو نورو برخو کې روزلې دي. دا اریوال په خبره دوی پلان لري چې سږ کال هم له 3000 څخه زیات پولیس په اختصاصي او اساسي برخو کې وروزي.
موږ پلان چې موږ ته د وزارت داخلي راکول شوی دی اختصاصي کورسونه، موږ یو زر و پنځه سوه شپېته نفره موږ پلان لرو چې موږ باید فارغ کړو، او اساسي کورسونه چې دی یا مسلکي درس خلق چې موږ تربیت کړو یو زر اووه سوه تنه باید موږ فارغ کړو، چې جمله په شش کال کې موږ باید درې زره دوه سوه شپېته تنه اوناسیه ذکور د مختلفو کورسو څخه موږ دا فارغ کړو.
په جنوب کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر زیاتوي روزل کېدونکي پولیس بل زده کړو وروسته د کندهار ترڅنګ په زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې په دندو ګمارل کیږي. بلخوا د کندهار د پولیسو په روزنیز مرکز کې په زده کړو بوخت ملي پولیس وایي چې دوی ته په دغه مرکز کې د تلاشۍ، د ځان څخه د دفاع او د وسلو د استعمال ترڅنګ ګڼ نور نظامي مهارتونه ښودل شوي.
دلته چې راغلي دلته موږ ته تعلیم قدم هم وایي، سواد موزیم وایي، نظامي درسونه هم وایي او نور تکتیک درسونه هم راته وایي. نور داسې ډېر سره ته وایي چې موږ زده کړو. دا خیراته ویلي ورور موږ انداخ کړی دی، ورور ورزش مو کړی دی، راکټ پیکاو داسې نور ورور نور راشته سلاوي چې موږ ورور درسونه ویلي دي او نور موږ غواړو چې پر مخ باندې ولاړ شو. موږ ډېر خوشحاله یو دلته او معنا د نور د ځوانانو سمې لکو چې ورور راشي دلته دلته خپل زده کړې وکړي.
په کندهار کې د پولیسو د روزنیز مرکز ترڅنګ دا مهال د سټاف کالج په نوم د کورنیو چارو وزارت د انلاین زده کړو په یو جلا تحصیلي پروګرام کې د دولسم ټولګوي فارغ پولیسو ته د لیسانس تر کچې د حقوقو، سیاست او پوځي تنظیماتو په برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
په اندونیزیا کې پرون شنبه آسیایي لوبې پیل شوې. د آسیایي لوبو د پیل مراسم د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ترسره شول.
د 2013 میلادي کال په آسیایي لوبو کې له آسیایي هیوادونو څخه په 30 ورزشي برخو کې ورزشکاران ګډون لري. په جاکارتا کې پرون د آسیایي لوبو په پیل کې د ولسونو پریډ د افغانستان ورزشکارانو پیل کړ. تقریبا 1500 نڅاګرو چې د اندونیزیا د مختلفو سیمو ملي جامې اغوستې وې، مخکې تر دې چې د افغانستان ورزشکاران پر سټیډیوم پریډ پیل کړي، د نڅا پروګرام ترسره کړ. کله چې د شمالي او جنوبي کوریا ورزشکاران له خپل بیرغ سره پر سټیډیوم تیرېدل، په سټیډیوم کې خلکو په چکچکو او نارو بدرګه کړل. د دواړو کوریاګانو زر ورزشکاران په سپین او آسماني یونیفورم کې لاس په لاس په سټیډیوم کې تیر شول. په دې مراسمو کې زیاته هڅه شوې وه چې د اندونیزیا فرهنګ خلکو ته وروښودل سي. د لوبو د پیل مراسم د جاکارتا ښار په بونګ کارنو لوبغالي کې ترسره شول چې تقریبا 2000 کسان د نندارې لپاره پکې راغونډ شوي ول. د رپورټونو په حواله له 15 آسیایي هیوادونو څخه 3000 ورزشکاران او ورسره ملګري چارواکي او روزونکي اندونیزیا ته تللي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله زرګونه هنرمندانو پرون مختلف پروګرامونه جوړ کړي ول او د اندونیزیا د مختلفو توکمونو د فرهنګي ارزښتونو څرګندونه یې کوله. اندونیزیا تر 2.8 میلیونه زیات نفوس لري. اندونیزیا د وګړو د شمیر له پلوه د نړۍ تر ټولو ګڼ مېشتی اسلامي هیواد دی. اندونیزیا په آسیا کې د فرهنګي تنوع او سوله خوښونکي ولس په خاطر هم مثال بلل کیږي. په هغه هیواد کې لسګونه مختلف قومونه ژوند کوي. د 2013 میلادي کال د آسیایي لوبو د تنظیم د کمیټې مشر اریک توهیر اسوسییټډ پرس ته ویلي، موږ غواړو چې د خپل هیواد د مختلفو توکمونو فرهنګي ارزښتونه خلکو ته ښکاره کړو او خپل انساني ارزښتونه ولمانځو. آسیایي لوبې اول وار په 1951 میلادي کال کې د هند پلازمینه نوې ډیلی کې ترسره شوې وې. آسیایي لوبې په 4 کلونو کې یو وار کېږي. وروستی وار جنوبي کوریا د دې لوبو کوربنه وه.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د سولې د عالی شورا او د علماو شورا کړیو ته ویل چې له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو کې د اوربند پاړه سلام مشورې روانې دي او خپل پریکړه به د هغو سپارښتنو پر وړاندې کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کیږي. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ د اعلان 99 مقالی زلمانځل کیږي. د پروان والی فضل الدین عیار د خپل پولیسو په تشکیل کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې نن په کابل کې مسابقه کوي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون شنبه د خپل کابینې مهم وزیران معرفي کړل او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل نورد استریم 2 د پایپ لاین له بشپړېدو سره هم اوکراین باید اروپا ته د ګازو په صادراتو کې مهم رول ولوبوي. تاسو زموږ ښاغلا ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په مدني صفه 12.5 نیو او اف ام 3.5 صفه دوام کوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې زبی الله.
اته درته وایي چې اوس دلته دغه د تیمورشاه قبر ته راغلی، له کوم جی راغلی، څه کوي؟ اول به د کوم جی ننداره کوي؟
زه خو خپل بندي وم پلي چرخه کې، خوشی شویم. همدی سی را او وطلو رازی چی دادی پارک تنه نوزو در قبر سیل با مو کلو
که پوی چرخی که بندی وی نو چکل را خلاص وی اول را غلی دی تیمورشا قبر تا مخ کم کم بخت را غلی وی؟
مخ که نه اول زلد
کدار تو وی چی چنگ لبان در خلاص وی و مستقیم دی تیمورشا قبر تا را غلی لی ایلاتی چوه؟
ایلاتی دا او چی پوی چرخی واقعیت سر پلا یا قبر دا ما ویلی چی دا قبر نخوازات وی چی اصلی واقعی قبر گرو ا دې چکر ځای بچی وتلو د خپل طاق نه دالېسته وتلو.
څنګه دا اوس بیا چې راغلی دلته د تیمورشاه قبر دی ولیده، دا باغ دی ولیده او شنه ونی دی ولیدلې، څومره دې د فکر آرام سه، څومره دې هغه د زندان بد خاطرات له ذهن نه لري سول.
بس هم دا باغ ته چر او قبر مو ولیده، باغ مو ولیده، تاسې مو ولیده، بس نو د زندان هغه څه شي چې ترخم باندې تیر شو هغه ډیر شه دی یاد وته.
زمو شخله ازادي رادیو اوري زمو خبرونه د ماشام تر او به چا دوام کوي د اتو بجو په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو د ځوانانو لپاره تنگ د څنګ او د خراس حقیقت څه ده د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريده شي azadiradio.com یا azadiradio.org زمو شته وی پانه پته ده هم مطالب لوستل شي او هم اوريده شي خو اوس به بل خبري مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.